السلام علیکم او ستړي وشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام تاندې هیلې لرو، خو اول خبرونه له منور شانه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، نن په اسلام آباد کې د سبزی منډی د تجاوزاتو کاروبارونو خلاف اپریشن پر مهال دوه مزدوران وجل شوي دي. د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ویلي دي داعش د منځني ختیځ نه د افغانستان او نورو سیمو په لور خپل اثر خوروي. او سویډن وایي چې د نامنظور شوي مهاجرینو د هیواد نه د ایستلو لړۍ به ډېر زر شروع کړي. او اوس د خبرونو تفصیل، د اسلام آباد په سبزی منډی کې د تجاوزاتو او کاروبارونو پر ضد د اپریشن دوران دوه مزدوران وجل شوي. د سبزی منډی د دکاندارانو د تنظیم مشر حاجی قیوم مشال ریډیو ته ویل چې د اپریشن نن سهار شروع شوه. نوموړي په وینا د سی ډی ا کارکونکو دکانونو ورانول چې د بجلی تارونه پکې هم غوس شول او په نتیجه کې دوه مزدوران وجل شو. په مړو شو کسانو کې یو د یو هوټل کارکونکو او بل د لاسو گاډی چلوي. د سی ډی ا له اړخه په دې حق لا هم سندي ویل شوی، خو په اسلام آباد کې وخت په وخت د کچا آبادیو پر ضد دغه ډول عملیات ترسره کیږي. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلي سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوه چې پکې د مرکزی حکومت نه د یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړو، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنې د کارکونکو نه علاوه په اول وال قبایلي میرمنو هم ګډون کړی و. جرګې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړې جنسۍ نه منتخب شوي د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین خان وویل دوی په دې حق له په پارلمان کې یو بل هم جمع کړي، خو د سیاسي ګوندونو پارلماني مشران یې د منظورولو نه ډډه کوي. نوموړي زیاته کړه د یادونه وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحات لپاره په دې ورستیو کې یوه کمیټه جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسیو دورې کوي. امریکایي حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو او د زلزلې د متاثرینو لپاره پاکستان ته $2 کروڑ ورکړي دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانې نه تیر ماښام جاري شوي یو بیان کې راغلي دغه امداد د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام د لارې ورکړل شوی چې تر مخه به یې 2 لک بې کوره شو، 15 زره زلزله ځپلو او سباندې 1.5 لک هغه خلکو ته خوراکي مواد ورکول کیږي کوم چې د خوراک د کمی سره مخ دي. د امریکای په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدماتونو د کمیټې مشر جان میکین وايي اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي پرون امریکا غږ ته په مرکه کې ویل داعش یو لوی سیمه ییز ګواښ دی چې د پیرس او سان برناردینو په ګډون په هر ځای کې د بریدونو کولو وړتیا لري. نوموړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړه. د افغانستان په اړه
I think the next president, no matter whether it's Republican or Democrat, will have to.
زما په خیال د امریکا راتلونکي ولسمشر هغه که د ریپبلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه، په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو ته اړ وي، ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي. زیاتو هوایی مرستو، زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
جان میکین د داعش تر څنګ طالبانو ته په اشاره سره وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري نو دوی به د ننګونو سره مخ وي. د صدر باراک اوباما انتظامیه لیفټنن جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی. نوموړي د دې نه وړاندې هم په یو شمېر جنګونو کې برخه اخیستې ده. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکي جنرال جان کیمپبل پر ځای مقرر کړل شي. تمه ده چې جان کیمپبل به د جان کیمپبل د کار موده به په راتلونکي مارچ کې سرته ورسیږي. د سویډن د کورونا چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 30,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوي دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار ایګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هیواده د 6,000 کسانو د ایستلو مسله سیلي خو کېدای شي چې دغه شمېره تر 30,000 ورسي. د نوموړي په وینا حکومت پولیسو د مهاجرینو د ادارې متعلقه چارواکو ته دنده سپارلې چې د نامنظور شوي پناه غوښتونکو بیرته خپلو هیوادونو ته د لیږلو چارې ترسره کړي. او د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی دی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمېر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایرباس کمپنۍ نه 114 جازونه اخیستل او د فرانسوي ګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجټ سره د شراکتداري لوزنامې شاملې دي. د نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په سر د لوزنامې او نړیوالو بندیزونو د اوچتېدو نه پس د یورپ په اولنی سفر روحانی پرون د روم دوره سرته ورسوله. او په اخر کې د لوبو د نړۍ یو خبر نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو ناکام عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاک افغانستان اول بیټنګ کړی و چې پکې افغان لوبډلې په 20 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته د 120 رنزونو هدف ورکړی دی. دا مهال پاکستانی لوبغاړي بیټنګ کوي او په 10 ورونو کې یې 129 رنزونه جوړ کړي او 4 لوبغاړي یې اوټ دي. دا اتر دی د مشال خبرونه او درته زموږ خبریال سراج ظهیر د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.53 روپۍ پلس پیسي او په 1.53 روپۍ اتیا پیسي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسي. د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.40 روپۍ او په 23.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 2.95 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 2.2 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیې او د موسم حال مولا سراج ظهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري: د اسلام آباد په یوه سبزی منډه کې د غیر قانوني تجاوزاتو خلاف کاروایی کې 2 کسان وژل شوی دي معلومات درکو. په پیښور کې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئیني حیثیت په اړه په یوه جرګه کې چې ښځې هم پکې شاملې وې له مرکزي حکومت غوښتنې شوې دي.
موږ د افسیار د خاتمه غواړو. قانون نشته نو زه به خپل حق هم ځینه غواړم. ټول سیاسي پارټي په دې متفقه دي چې یاره پاټا اصلاحات پکار دي. هغه وخته پورې امن نشي راخی چې څوک پورې د پاټا مسله نه حل کړي.
په جنوبی وزیرستان کې د ځایي امن کمیټې له مشر سره مرکه لرو.
په مو باندې 11 وره بریدونه وشول. په دا کښې 4 بمې چودنې دي، 6 وره ټارګټ کیلینګ او 1 ور خودکش ول. چا په ډي خان شه په 2008 شروع غای.
په هفتوار پروګرام تاندې هیلې کې په قبایلي سیمو کې د ښځو د ژوند او روزګار په اړه خبرې لرو.
پردا سیستم صرف دی له نوا ښځې به په پټو کې کار کولو، او چې کله ښځه په پټو کې کار کوي چې هغه لو کوي، هغه شوتلې روریبي یا هغه سبزي روچتوي. هلته
لمشال ریډیو سروسه. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د اسلام آباد په یو سبزی منډی کې د غیر قانوني تجاوزاتو خلاف د کاروایی پر مهال دوه کسان وژل شوي دي. دا وخت را سره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د ټلیفون په لیکه دی. احمد الله، ستړي مشې او کو د دې کاروایی په هکله راته ووایه چې کله شروع شوه، چا شروع کړه او دغه کسان پکې څنګه وژل شو؟
اسلام آباد چې کما سبزی منډی ده هغې سره خوا کې آی جی پی روډ ته هغې باندې ولاړ یو. دغه کوم دوه کسان چې مسلم دي د هغې باندې د اسلام آباد سبزی منډی او فروټ منډی یعنې د میوې منډی چې کوم ده هغې ټول تاجران راوتي دي. دلته مظاهره شروع کړې ده. آی جی پی سړک چې کوم دی دا هر قسمه سیاست لپاره بند کړی دی او د دوی دا غوښتنې دي چې کوم دا دوه کسان چې سهار وجلې شوي دي او یو جوبل دی چې کوم دا سپتال کې اصل کې شوې داسې وه چې د مارکیټ یو کمیټي ده هغه چې کوم ده هغه راغلي دي او دلته دی د مارکیټ د کمیټۍ وینا مطابق چې کوم تجاوزات دي یعنې دی چې کوم ریډي ته سړکونو لګولي یا څه نو هغه لرې کولو کوشش کوو. خو د سبزی منډۍ او فروټ منډۍ چې کوم داخل دي دی د وینا مطابق چې د دې کمیټۍ هېڅ قانوني حیثیت خپل سر باندې راشي دا کمشنر جوړ کړی دا یو غیر آئینی کمیټي ده او اسلام آباد های کورټ چې کومه ده څلورم د فروری دی راغوښتي هم دي دی راغلي دي دغه وخت کې مزدورانو سامان لرې کوونو دغلته یو هوټل و په هغې کې چې کوم کسان راغونو ویل کېږي داسې چې هغې راغلل او دوی له سامانونه غوځول نو هغې ولې لاسونه نیول په دې کې د بجلۍ تار وایي هغه راوشلېدلو او دغه کرنټ د وجې نه دوه کسان چې کوم دي ویل کېږي چې هغه په ځای باندې مړه شول او یو کس چې کوم دی هغه جوبل شو او هغه جوبل کس دا مهال په هسپتال کې پروت دی. اوس دلته د فروټ مارکیټ چې کوم صدر دی هغه سراج هغې سره اوس زموږ خبرې وشوې د هغې د وینا تر مخه چې زموږ د اسلام آباد پولیس انتظامیه چې کومه ده هغې سره هم خبرې اترې وشولې او هغې موږ نه وخت غوښتلی ځکه چې تر دې دمه دی زموږ اف آی آر چې کوم دی پولیس هغه هم نه درج کوي. نو موږ سره خبرې شوې دي په پنځلس دقو کښې موږ له جواب راکوي زموږ سره مذاکرات وشو چې موږ کومې غوښتنې و د خپلې مخې په ایښ دي نو دوی وایي چې موږ په هغې غور کوو نو که موږ دوی غوښتنې ومنلې نو بیا کېدای شي چې موږ مظاهره ختمه کړو که غوښتنې زموږ ونه منلي نو دا
ښه دا به جاري وي. احمد الله، که لږ شانتې راته تفصیل راکړې د دوی غوښتنې څه دي؟
دا خبره کوي چې کوم دا دوه کسان د تر مخه چې دوه کسان چې کوم ناحقه ووژلی شو کمیټي خپل ریړۍ ولګو د سیریا ځمکه د کمیټي راشي بل کله چا ته وایي زه راکوي چا نه دوه زره روپۍ اخلي چې تاسو دلته خپله ریړۍ لګوئ چې دا ریړۍ ولګو نو دوی راشي په زور راتله دی کنه دا کمیټي دې ختمه کړی شي.
سمه ده، ډېره ډېره مننه احمد الله، ستاسو آواز سم نه دی را روان. بیا په راتلونکو خپرونو کې ستاسو سره نورې خبرې کوو. اورېدونکو، تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ یې.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې یوې درنې جرګې له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې کړی شي. ځینو کډوالو ګډونوالو وویل پکار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي سو د قبایلو دغه غوښتنه ومني. په جرګه کې یو شمېر قبایلي مېرمنو هم ګډون وکړ. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د قبایلي جرګې ته په خپله وینا کې د باجوړ قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی یو بل په قومي اسمبلۍ کې داخل کړی دی خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي.
د چا نه غواړو دا ترانې، د چا نه غواړو دا بدلون؟ راځه زه به د مسلم لیګ پورته کېږم کې ورته وایم چې زما په دې بل دستر کې کېدې کې زما د کوم پسواټي روټې راپاسي کې د کوم شیشا مور به دې کېږي چې په دې بل په دستر کې کېدې کې د پی ټي آی په نوم څه خاص کوم هغه دې پانځه مکې ته کېږي دستر دې وایي یا ته چا ته مستوي
او د خیبر قبایلي سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي شاریګل افریدي د قبایلي مشرانو او قبایلي مېرمنو جرګې ته په خپله وینا کې وویل په موجوده قبایلي حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سما خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. دې قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی مېرمنو هم ګډون وکړو او دې لړکی د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل،
پیل ځل په قبایلی جرګه دی نوم ورکړی دی او په قبایلی جرګه کې دی خپلې ځخلو قبایلی خویندې شاملې کې مونږ د افسیار د خاتمه غواړو، ځکه د افسیار ټوله غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق هم زینه غواړم، په جرګه کې به غواړم. جرګه کې خو فیصلې ټول د رواج مطابق کیږي او رواج زما خلاف. کله چې دی نېشنل الیکشن پلان جوړولو، په نېشنل الیکشن پلان کې خو دی خپل دا وعده کړی و، ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چې را پټه اصلاحات پکار دي. هغه وخت پورې امن نشي راځي چې څوک پر دې پټه مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو، ځوانانو او قبایلی مېرمنو ګډون وکړو او ټول په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دي د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان بارنو چارو وزارت له پاکستان نه غوښتنه کړې چې د خپلې د ادا پړه چې پر باچا خان پوهنتون د دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوی اسناد وړاندې کړي. د دغه وزارت ویان رسیال د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلکه ردوي. اجمل تورمان رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوې ده، هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حملو سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د شارج جعفر په ازارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلي چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت ته غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه، په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړي، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي. هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څلاسته نسي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
د عوامي نشه ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه پر افغانستان کې پرمیشتو وسلوالو لګوي چې دا رنګ وښایي چې ترګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره عبدالله کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې اسلام آباد ولې ډېر په جارحانه توګه وایي چې برید په افغانستان کې پلان شوی و.
پاکستان کې بدقسمتۍ سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د شهزادګۍ د سرچینو او د شهزادګۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دین منکر دی او دا انکار په هغه وخت کې کړی دی چې دلته حتی اسامه بن لادن موجود و دلته یعنی بیخي په قبایلي سیمو کې عملا د دهشتګردو یو متوازي ریاست جوړ کړی و. خو په قسمت سره دوی همیشه وایي چې دا دلته کې څه نشته دي. او خصوصا دا باچا خان پوهنتون باندې حمله چې وه دې کې شکم چې دا کلي چې دا دهشتګرد چې دي هغه د ډیورنډ د کرښې نه اوړي راوړي. مګر دا چې دا ټوله خبره هغې خوا ته اړولو بطب دا دی چې د ځان نه ذمواري واړي او دا ټوله خبره نظام خلاص کړي چې دې مسؤلیت چې دی دا پاکستان په حکومت باندې هم راځي چې دا واقعات کېږي دهشتګردۍ. او دا دا خېل چې دهشتګردۍ په پاکستان کې دا بیرونی مسله ده. افغانستان کې کله کله پاکستان ته راشي نو خو حقیقت دا دی چې دا مسله په هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې او پاکستان کې د هغې موجودګي چې ده هغه زیاته سنګینه او خطرناکه ده.
یعنی سنگینه او خطرناک او نه خټک سپتا سو اس پاکستان کې ډیره سنگینه خطرناک ده. یم ولی
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم دی دولت دی ریاست دی هغه واضح توګه باندې دهشتګردۍ سره مخالف دی او په جنگ دی ورسره. پاکستان کې دا دی چې دا دهشتګردۍ ورته تر دوه لاندې ده. دلته یعنی بنشي تنظیمونه چې دي هغه کار کوي په نورو نومونو باندې او حکومت کله کله وایي چې او دوی باندې بندیز پکار دی مګر عملا په دې باندې بندیز نه لګي.
خواسی خټک سیب کو کتل سی ضرب اعظم عملیات پاکستان فوج کړی دی او ډیر فوجان وژل سوی دی په دې جنگ کې او بیا کته سولې دی وی دی واغو ته باقاعده د دهشتګرد اصطلاح استعمالوي هلیکاپټر جیټ استعمالوي باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي حکومت نیشنل اکشن پلان جوړ کړی دی. نو دغه هر څه تاسو په ذهن کې ون ساتي نو ریاست حکومت د دواړه یا ادارې ټول لګیا دی د ختموي نو بیا هم دا باوجود تر ولاندې دوی راځي
د کښک ملي چې اپریشنونه شوې دي د کښک نشته چې قربان په فوجم قربان ورکړي دي پولیس والا روزانه قربان ورکړي عام ولس قربان شوی دی پاکستان کې نو دوی مطلب ځان نه چې د شرګردي خلاف هیڅ کاروایی نه شوی دا مطلب د وینا نه دی. مطلب دا دی چې د سي فیصله کون کاروایی چې هغه کوي له منځ یو شي هغه نه ده شوی. تاسو وګورئ دا زموږ د کبایلي ایجنسی دی باجو نه راوخته تر جوړیږي انسان پوری افغان طالبانو مرکزونه دي کوټا کې کراچی کې پاکستان نو ځایونو کې هغه خلاف هیڅ کاروایی نه شوی. اته اوس کو پاکستان دغه تردید هم نه کوي چې شتدي اوس تردید هم نه کوي. دغه چې نور تنظیمونه دي چې هغه هم دلته موجود دي او په څرګندې جلسې کې جلوسونه کوي. په دغه اسلام آباد کې یو کس دی چې هغه خلاف کاروایي خو تر نه کوي. جمعې په ورځ پاکستان حکومت ټلیفون نه بند کړي ټول اسلام آباد چې خلک د هغه تقریر وانه وري مګر هغه تقریر باندې بندیز نه لګوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے په کوټه کې د ایران د سیستان بلوچستان گورنر د بلوچستان له وزیر اعلی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په دغه ملاقاتونو کې د دواړو هیوادونو او صوبو مشرانو هوډ څرګند کړی دی چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارولو ته په هیڅ وخت نه پرېږدي. خدای نور ناصر رپورټ لري.
دا خبر پانه لیکي د سیستان بلوچستان د مرستيال گورنر علي اصغر شکاري او د پاکستاني بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري ترمنځ په خبرو کې دواړو غاړو د هوټ سرګند کړي چې خپلې خاورې به کله هم د یو بل پر ضد د ترهګرو یا ترهګرۍ لپاره کارولو ته پرېنږدي. له دې خبر پانې سره سم ترهګر د دواړو ګاونډي اسلامي هیوادونو د ګټو پر ضد کار کوي چې په خبره یې همدا ترهګر هڅه کوي چې د یادو دوو ګاونډي هیوادونو ترمنځ کرکه پیدا کړي او ترمنځ یې واټن زیات کړي. په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پریکړه شوې چې د ترهګرۍ پر ضد به له یوه بل سره د معلوماتو په شریکولو کې اضافه کوي او هم به د دواړو هیوادونو ځواکونه ګډه ګزمه کوي. د دې خبر پاڼې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې هم اتفاق شوی چې د پولې دواړو غاړو ته ترهګر هیڅ مذهب، قام یا قبیله نه لري، بلکې په خبره یې ترهګر یوازې ترهګر دی. د خبر پاڼې لیکلي ایران او پاکستان دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د دوستۍ د ټینګولو عزم کړی. د بلوچستان حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوې دې خبر پاڼه کې مخکې ویل سوي د دواړو هیوادونو چارواکو په دې هم زور ورکړ چې د دوی ترمنځ به تجارت زیاتوي، خو په خبره یې پراخ تجارت هله ممکن دی چې دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد سره یو موټی سي. د ایران د سیستان بلوچستان د مرستیال ګورنر او د پاکستان د بلوچستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د مودې رئیسې یاد دوه هیوادونه پر پوله باندې په یوه بل د بریدونو او د ترهګرو د ملاتړ تورونه پورې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې UNDP او د فاټا سیکرټریټ ترمنځ یو تړون لمخې یاد اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څنګه کې مرسته کوي. دا تړون پرون د خیبر پختونخوا د گورنر په ماڼۍ کې د دواړو خواو ترمنځ لاسلیک شو. د تړون لمخې په دې موخه به سناس لس میلیون پاونډ مرسته د فاټا سیکرټریټ ته ورکول کیږي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په ماڼۍ کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره UNDP په قبالي سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښه کولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکرټریټ ته به دغه مالی مرستې د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره DFID څخه د پاسه لس میلیونه پونډه پنګه ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل قبایلي سیمو کې د سکولونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د قبایلي اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکرټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ‌داري نه دي پوره کړې. هغوی قبایلی علاقې د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چا نوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما په شان خلک چې د دې چوکۍ لپاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبایلی خلکو په جون او قبایلی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبایلی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي، بلکې دا ټول سیما د یو راجواړې پشان پریږ دی. قبایلي سیمو کې د تعلیم او د صحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجیک سپورټ یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکرټریټ یو لوړ پوړي چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل
دا سټریټیجیک سپورټ یونټ ځکه لګیا دی مو ایم یو ساين کوو سا گورنر صاحب اور فاٹا سیکرٹریٹ سے کم واکمن خلق تھی آگو ریئلائز کا سموتا دا کوالٹی باندھے زیاد فوکس کا ول پکار دی اور کنسٹرکشن فیز سے کم بے آگا فاٹا کے کافی شبے دی اور اس کوالٹی سے کم ادا آگا ڈیرا کمزور ہے تھا.
خو بیا په دغه دستوره کې ناستا د قبایلی پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلی سیمو دپاره بارانی هیوادونه په اربونو روپۍ پنګه او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښېګڼې او د پرمختګ دپاره نه استعمالیږي.
که مونږ فیکس اینډ فیګر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دي او دونه کمرې دي، نو هغې به هغه پورې فایده نه سو چې دا مونږ په ګراؤنډ باندې هغه کولو نه شي او دوباره هغه امپلیمنټ نه شي.
په دې مهال په پاکستان کې د یو این ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداشت کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
دا مشال ریډیو ته د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې د لنډ خبرونه له منور شان اور.
د اسلام آباد په سبزی منډی کې د تجاوزاتو او کاروبارونو په ضد د اپریشن دوران دوه مزدوران وژل شوي. د یادې منډۍ د دوکاندارانو د تنظیم مشر حاجي قیوم وایي د اسلام آباد انتظامی دوکانونه ورانول چې د بجلی تارونه پکې هم غوڅ شول او په نتیجه کې دغه پېښه رامنځته شوه. انتظامیې لا هم په دې اکلس نه دي ویلي. تیره ورځ په پېښور کې د خیبر پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلي سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې. په دې جرګه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړو، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنې کارکونکو نه علاوه د په اول وار قبایلي میرمنو هم ګډون کړی وو. د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان میکین وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټنټ جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به په راتلونکي مارچ کې ریټایر کیدونکي جنرال جان کیمبل پر ځای مقرر شي. د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمېر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. او نن په بنگلادیش کې د کرکټ د 19 کلونو نه د کم عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان اول پچا ګټلې وو، افغانستان ته یې د بیټنګ موقع ورکړه چې پکې یې په 200 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 126 رنزونه جوړ کړل او دغه په جواب کې پاکستان د 10 لوبغاړو په اوټ کېدو 129 رنزونه جوړ کړل په 1.5 اوورونو کې او دا راځي دغه میچ وګاټه.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نوورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پرابللو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي بریت کې د افغانستان ځمکه په استعمالېدو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې دې لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې ولس ځپلې کیږي، نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یوه مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. دې سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتې ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ته افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرستې وکړي او دې لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د پی آی ای د کارکوونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یوه لاره جوړه کړی شي، خو داسې ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی متته د ورکولو معامله کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لایې یو آرډیننس جاری کول دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت کولی شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې یې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستی وی، نو کیدای شي د پی آی ای د کارکوونکو لخوا راولاړ مشکل په اسانه حل شوی وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانی پر پاک افغان پولا د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکای واشنگتن پوسټ رسپانی بیا په افغانستان کې د امریکای ځواکونو پاتې کولو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل له هارون باچانا اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورونا او چارو وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګېدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هېواده خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 4500 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال له ترهګر بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډېر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملي نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کاله پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هېوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیزې ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یوه حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې څو میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس ته چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یوه غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغېزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هېواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډې لپاره نوې کسونه مو د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه کیږي چې سینټ به د باور رای ورکړي او ډېر زر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر صبري د بلد دی. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت د ویان څرګندونې ته احمد شیبر په رپورټ کې دي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1922 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډیر ژر جنرال جان مک نیکولسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و: په تیرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 58 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډان رسپانې د اوباما توقعاتو تر عنوان لاندې اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي کس هم د امریکا ولسمشر په روان 2018 کال کې د پاکستان په اړه دوه وارې ویناګانې کړې، خو دغه خبرې د پخوا پرتله اوس متوازن دي. د اداریې نورې برخې له ګل ایاز اورو.
ډان رسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان کال کې دوه ځله د پاکستان په اړه څرګندونې کړې. ولسمشر اوباما د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل په هغه هیواد کې تر لسیزو پورې د بې ثباتۍ خبره کړې وه. بیا په دویم وار یې د هند پرس ټرسټ آف انډیا خبرې جان سره د پټانکوټ د برید په اړه څرګندونې کړې وې. ورسپان لیکي چې په مجموعي توګه د ولسمشر څرګندونې متوازن وي. د تیرو وختونو برعکس چې په هغه وختونو کې به له پاکستانه د نورو ګامونو غوښتنې کېدې، خو دا وار ولسمشر اوباما د خطرو او د مواقعو خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې ولسمشر اوباما پاکستان ته تجویز ورکړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کولی شي او خامخا یې وکړي. ښاغلي اوباما دا هم ویلي چې د پېښور په آرمي پبلک سکول د برید وروستو هغه هیواد سمه پالیسي خپله کړې ده. د دې ترڅنګ ولسمشر د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو لخوا د خبرو اترو عمل جاري ساتلو بهیر هم ستایلی دی. ورسپان لیکي چې ولسمشر اوباما په څرګندونو کې په دې خبره ډېر زور راوړي چې پاکستان سره یو موقع شته چې د ترهګرو جالو ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ډان لیکي دا خبره رښتیا ده، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان به دا هر څه په خپل سر کوي. د ترهګرو جالي ختمولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ضرورت دی، خو تر څو چې د ترهګرو د جالو ورانولو او ماتولو خبره ده، نو په دې کې امریکا له هم د نورو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. په ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې د ټولو مسلو سره سره د افغانستان په ختیځ کې د ترهګرو پټنځایونه هم یو ګواښ دی. ورسپانه لیکي چې امریکا باید په نورو موضوعاتو کې هم خپل اثر وکاروي، او په دې کې تر ټولو مهم په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوسه په جنوبی وزیرستان کې د ځایي امن کمیټې له مشر ولی جان محسود سره د مشال ویډیو مرکه وړاندې کوو. نوموړی وایي دغه کمیټې په 2003 کال کې د محسود قبایلو د وژنې خلاف جوړه شوه چې لاغې راهیسې کار کوي. د نوموړي په خبره امن کمیټې له حکومت او امنیتي چارواکو سره په صدا مشوره کار کوي او د هغوی ملاتړ ورته ترلاسه دي. دی وایي وخت په وخت له وسلوالو بریدونو سره هم مخامخ شوي دي. د مشال ویډیو خبریال سیلا محسود ورسره خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
2008 کول و تمام یاس تلویستم تاریخ پندې د امن کمیټه مش جوړ کړه چې په کوم مسجد شه ظلم شری سو د کوم مسجد مشهر مړه دا په کار می باندې عمل کې دلې چې دغه خلاف مش د امن کمیټه جوړ کړه چې دغه روکتام وکړي.
په کمیټه کې څومره کسون شامل دي؟
په دغه کمیټه کې و نیم سل کسون د امن په نوم شامل دي. دا د کوم په خوشاله د کوم په اعتماد چاندې
حکومت او امنیتي چارواکو سره اړیکې مو څرنګ دي؟
ډیره زبردست شي دي، په هر کسان سلام شو راوی
چرچل مشکل پیش مخه تراشی کمیټی او پاوجون بیا د یو بل ملاتړ کوي.
بالکل همشه کوي.
سیمتا د بیکورا کبالیانو بیرته راتګ نه دورسته حکومت خصوصا د پوځي ادارو چارواکیو په سیمه کې د ترقۍ څخه چارې کړې دي.
سکولینه بحال دي، پرکینه جوړ دي، مارکیټینه جوړ دي، کلی ځایونه جوړ دي، کور کورتای بره سدلې دي او چې څه کوم غوړي آ وخت په وخت سوي هدي او کیږي. هم
د سیمې اوسیدونکي ګیله مند دي چې په سیمه کې بمی چاودنه یا په دغې رنگ بلا چا پیش آورشی پوجون بیا ډیر بے پلوا بے قصور قبالیو نسی زوروی په داسې حالاتو کښې د کمیټې کسون څه کردار ترسره کوي؟
چې کله وکیات وشي د حکومت یو قانون دی پاکشه په شک او په ثبا خلق ونیو سو اغا به گنا ثبت سو مر امن کمیټه خلوص کو مو فوز تداویر دی چکل په معاملہ کیږي به گنا خلق نه نس او چکل ونسی د کمیټه په ضمانت د خلق ازو داوی خلوص سوي
ولی جان مسعود څو زلا خبر شوای چې ته د کمیټه ستر مشر جوړ شوای بیا د ډیرو مرګي بریدونو سره مخ مخ شو په دا بار یو څل سره توشای
په مو باندې ولس وره بریدینه وصول په دا کښې څلورو بمي چودنې دي شپږ وره ټارګېټ کیلنګ او یو ور خودکش ول چې په ډي ای خان شه په 2008 شه روغای خدای پاک د خپل مهربانۍ په مطابق تسلیم کرتا عامو معاف
ښه
د ځوانانو غږ
زما په خپل مومند کې کیڈٹ کالج چر پلاړه
د دې خلاف منګه تر پاسیدل پکار
دي منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خپرونه کې د سپورټس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خپرونه د پېښور په وخت د جمعې په ماسپښین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراري بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلی شئ
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام تاندهیلی نن په تاندهیلی خبرونه کې د قبایلی سیمو د ښځو په کار روزګار خبرې کوو د دې پروګرام جوړونکی فرخنده اسد ده
په تاندهیلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې په قبایلی سیمو کې د ښځو په ژوند او کار روزګار خبرې کوو
پرده سیستم صرف دې له نه وه ښځې به په پټو کې کار کولو او چې کله ښځه په پټو کې کار کوي چې هغه لو کوي هغه شوتلې ریبي یا هغه سبزي راوچتوي هلته
او د هندي فلمونو د هنرمندې دیپیکا پډوکون په اړه هم تفصیل درکوو
جو طوفانی دریا سے بغاوت کر جائے وہ عشق بھرے دربار میں جو دنیا سے لڑ جائے وہ عشق
د پاکستان حکومت په دې وروستۍ موده کې دا اعلان کړی و چې دوی به په قبایلي سیمو کې د ښځو لپاره د دستکارۍ مرکزونه جوړوي چیرته چې به ښځې کولی شي د دغه مرکزونو د لارې خپل هنر نور هم ښه کوي خو بیا د فاټا خلک وایي حکومت داسې اعلانونه وکړي ولې په عملي توګه څه پرمختګ نه لیدل کیږي د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي او قبایلي ښځو د پرمختګ لپاره د کارکوونکي ادارې مشره ډاکټر بیګم جان وایي داسې اعلانونه حکومت په تیرو وختونو کې هم کړی دي دا وایي
بس چل دے بیبی چې رختیا ورځي دروغ کډه والی رختیا ورسېدلی نه مطلب دا دی چې لاسوک په خبر نه یا حکومت په خپل باندې ارت جوړ کړی مې وای بیا ودرولی مې وای بیا خوړلی مې وای بیا پیپر ورک سبمیټ کړی وای چې ارت وشول خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده د دستکاری په باره کې تا پوښتنه وکړه زموږ قبایلي خویندې میندې ډېرې هنرمندې دي هغه په دستکاری ډېرې ښه پوهې دي او ډېر ښه محنت کښې دي د باجوړ نه راونیسه تر وزیرستان پورې دا د 96 او د 99 خبره درته کوم 1999 96 دا بیبی ما کله په یو علاقه کې د دسترکاری سنتر مرکز اونې لیدلو چې پکې کار کیږي خو دا به پخوا ملکانو واخیستل دا یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دستکاری سنتر راکړه په هغې سنتر کې به خالا نوکري وه د چپړاسي نوکري به وه د بشتي نوکري به وه دا اوبو راوړونکي نو دا به زوی کړو وراره به کړو ښځه به کړه ورندار به کړه دا تنخواه به جیب ته اچوله او تعمیر به چې جوړ کړو تعمیر به ټیکه خپله واخیسته په تعمیر کې به په جمی کې واښه کېښودل او په اوړي کې به میلما میزما یا عام ملاړو پوه شوې نو هغه چې کوم دا اوس دا خبره چې چا کړې ده نو چې مونږ دستکاری دپاره میټینګ وکړو فاټا ته مو دا وکړل فاټا مو دا وکړو فاټا سیکریټریټ چې کوم ولاړ دی جوړ دی د فاټا په نوم بیبی پاک ویل دوه بنې کوي زه پاکه ځکه وایم چې سخته زما په قبایل زوی ورور ده زما په قبایله خور لور ده نو اوس بام دا چا میٹنگ کڑے د پیسو تب ایسا چلو کہ دا دا پاٹا دا پارا دستا کارے سنٹر جوڑو دا دلتا یو ایس ایڈ یو پروگرام جوڑ کڑے ہو لائیولی وڈ بے ورتا وی ہو دا بے ورتا وی نو ما سا دیر خاندار آگلا زما دے دفتر پشا یو دفتر دا یا خشتے پاٹا سیکٹریٹ نو ایک پدی کے دا دستا کارے کار کی گی مالتا سما تا لوگوں نے دا دستا کاری خو خائی دے پدی کی بی بی دے مردان دے خواہ خواہ دے چرسا دے او دے یوزی بلزی زنانا برتی کڑے وے چی ورغ لما دا غی دے ڈی ای خان او دے ملتان دست یو چو کشیدی را وڑی وے میز یخی وے مال دا خو زمونگ دا فاتا دا کلچر کشیدی ندی دا فاتا کشیدی خو پی جانما تا بندے دا سوت وزیرستان کشیدہ کاری دا برکی فیملی دا کانگرو مرتوائی دا دی ورمڑے دیر ہنرمند دی دی دیر کاریگری دی نمال دا خوتا سدرو گوئی وی ڈاکٹر صاحب چوکی تا پوست کئی نما ورتو چی خدای مبخا خدا کہتے زمونگ پا اگو مکاوی مونگا خو ملکی گو ہوں وی گوری دلے و شرمی دلے شرمی دلی مونگا یو او زوری دلی مونگا یو کل تا خیٹ تاسو پی مڑاوی او موٹر پی آخلے و گاڑی پی آخلے و در پدر مونگا یو خاور پسر مونگا یو او الٹا انٹرنیشنل سطح بند پا مونگ بند دشدگر دو نمم دے چدا کبائل دشدگر خو خیر چاچا سر با بی بیرا سے چاچا سر با جنگ کے
د ډاکټر بیگم جان نامو چې کله دا و پختل په تیرو حکومتونو کې د فاټا د ښځو د پرمختګ لپاره څه منصوبې پیل شوي او آیا دغه سرته هم رسیدلی که نه په ځواب کې دا وایي
بالکل بیبی زما د موسسې سره فنډ نه و ما سره صرف جو جرمن ډونر و چې هغې په ډېر لږه پیمانه باندې فنډنګ ماته کو ډېرې ښه موقع وې او ډېر ښه کار و خو خیر برحال مشرف او گورنر افتخار پارا کار شروع کرے ہو کالجوں نے مرتا جات کرل سکولوں نے مرتا جات کرل جنا کو تا زنانا تا کا آغا خلق پاتی شوئے کے دیشی چھ فاتا ڈیویلپ شوئے وے کار پہ جات شوئے کار پکی شوئے وے خدا اوس حکومت او دے ایم ایم اے حکومت دا ملا چکم نے ملام ہاں او دا اوس نوازیان دا طول وی ہندو مسلم سکھ عیسائی بائی بائی دا طول دا یو مونگا پا قبائلی جبا کی غیندے ورطا وی دا طول دیو غیندی قالا دا طول دیو غیندی پیدایشت ہے نو دی ہیچو نکل دی قبائلو تا و قبائل چا کم سخپلا سرمایہ وا پا میڈل ایسٹ کی گٹلے وا کوری دی غریبائی جوڑ کرے و چرگ غویسی خکڑے وی خپل جون دی کاؤ دی اغی نائی ہاں ویستال
دا وخت چې د شمالي وزیرستان په لکونو خلک هم د بیکوري ژوند کوي چې زیاتره پکې خزی او ماشومان شامل دي او دغه خلک وای روانو حالاتو کار روزګار او ژوند سخت متاثر کړی دی په تیرو سو کلونو کې د قبایلي خزو د ژوند هر اړخ بدمنی متاثر کړی دی د پېښور یونیورسټۍ یو استاذه امینه نصیر وای په ټولنه کې د تندرو او فکر د خورېدو زیات تاوان پښتنې خزی ته رسېدلی ځکه چې د هغې کار روزګار او تعلیمي پرمختګ په
خلق کا پردہ سسٹم ڈیر مس یوز گئی پردہ سسٹم صرف دے لا نوا خزب پٹو کی کار کھولو اور چکن خزب پٹو کی کار گئی نو ظاہری دچا لو کئی اگا شوتل رو ری بھی یا اگا سبزی رو چتائی التا لیبر پاور نشتا سر التا 60% تا خزے کار کئی قبائلی سیمے کے نو چکل ادا پردہ سسٹم میں امپوز ہوا نہ منگو کا تچ سمر ادا اکنامیکلی دا خزے افیکٹ ہوئے سادلی بولے بگر چتا خزا بار نشی ہوتے شوتل نشی کولے ریبل نشی کولے مال بچے ہو چستا کم مال بوستا چے کم کم غوا میں خوے اغبستا خزا اغستا خزا ساتھی پر قبائلی علاقو غوڑیستا خزا جوڑے پیستا خزا دا گا کئی اغا خرسائی ام اغینا پیم جوڑے اغینا کچھم جوڑے اغینا شملیم جوڑے اغا بیازی پٹوتا اغیلا خد خوراکم روڑی نو کتا سو اگو رہے نو پا دی ٹائم کے چکل دا طالبانو دا دا غرا یو بل دا سیٹ باکو مغوی پر دا نا محرم نا بغیر نا نو آغی سے چلو کرو دیر خزے پا کورونو کے کی ناستے آغا خزے چکم لیبر فورس آغا خزے چکم کارونو کول پا پٹو کے آغا خزے چکم مال ساتلو آغا خزے چکم با غوڑی جوڑو لکم آغا خزے چکم با کالینو نا جوڑو لکم آغا خزے بیا کورونو کی ناستے آغی بیا تو چلو شو بیا کی نور اس کی سیدھی دے رہے ماتا زندیر بدم خکاری او هغه نه هایلایت کیږي په انټرنیشنل میډیا باندې او په نیشنل میډیا باندې خو هغه مجبور ده هغه ښځه ډېره زیات هغه تا کور کې کښېنولې ده او هغې ته ته وایي چې ته به کار روزګار نه کوې ځکه چې ستا محرم په کار دی او ستا تا د پرده دغه شي او که پښتو کې وګورې نو داسې قسم ته اس قسم ته د پردې او د اس قسم ته پابندۍ خبره نه
دا وخت هم د شمالي وزیرستان نه علاوه د خیبر باچوړ مومندو او جنوبي وزیرستان ګڼ شمېر کورنۍ د بېکورۍ ژوند کوي دا چې په آینده کې د دوی د ژوند د ښه کولو او د مسلو د هواري لپاره څه وکړل شي په ځواب کې ډاکټر بیګم جان وایي
دا پہ پخی اور نہ ور رسی اورم نہیں پکور کے ڈیوا نہیں رنا نہیں ناخذ بسو چی بیوی بی. نے مخ پوڑان دے سل اڑا شی اس ایون زد تعلیم نہ پارا دتا وایما چپ پختنو سیمو کی یونیورسٹیاں او سب کونو دغه وخت ہے کنا نو پ دیتا بجلی نہ میسر نہ دا نو آغا سٹوڈنٹ بس سبق وہ چپ خیڑا ہو گئی سار بے ناشتے نہ سار بے چین او دشپا کی راشی یخنے نہ کڑک ناستی او دی بجلی ڈیوا نہیں ورتا
او اس ہم یوبل رپورٹ
اے مینما میری ڈکشنری میں امپوسیبل کا شبد ہی نہیں
اچھا کہاں سے خریدی ایسی بکواس ڈکشنری
داد ہندی فلمونو تکڑا ہنرمند دیپیکا پڈوکون دا ہگی پو 2008 کال کی پو فلمی نڑے کی قدم کے خود پو 2009 کال کی ہگی پو اوم شانتی اوم فلم کے دے شاہ رخ خان سرکار وک او زیات کامیاب شوا لدا خبرستو ہگی پو کنگ فو چاندنی چوک تو چائنا او نور داس فلمونو کی کار وک پو 2012 کی ہگی پو فلم کاکٹیل کے دے سیف علی خان سرکار وک او دا فلم ہم کامیاب او گرزید دین اوغستو دیپیکا زیات کامیاب فلمونه ورک هغه د شاهرخ خان سره په اوم شانتی اوم او شنا ایکسپریس کې کار کړی دی چې دغه دوه فلمونه کامیاب شوي دي د دیپیکا په نورو کامیاب فلمونو کې یې جوانی ہے دیوانی هیپی نیو ایئر او رام لیلا شامل دي په 2015 کال کې هغه په پیکو باجی راو مستانی او تماشا کې کار وکړ په پیکو او باجی راو مستانی فلمونو کې د ښه کار له وجې هغه جایزې هم ترلاسه کړې باجی راو مستانی د هغه یو کامیاب فلم وګرځید په دې فلم کې هغه سره رنویر سنگھ کار کړی دی چې دوانه ډیر ښه ملګری هم دی
وہ عشق جو محبوب کو دیکھے تو خدا کو بھول جائے وہ عشق
فلمون کے دراتو وڑان دے ہگے ماڈلنگ ہم کڑے او یو کامیاب ماڈلا گنل کی گی دیپیکا د ڈنمارک په کوپنهاگن خار کے پنور لسوا شپگت یا امکال کے زیگی دلیوا دا ہگے پلار پرکاش پاڈکون دا بیڈمنٹن یو نڑیوال لوبغاڑے پات شوے دے دا دیپیکا یو خور دا ہگے زیاتر وقت پا بینگور کے دیر کرے دے دیپیکا اخپل ہم دا بیڈمنٹن یو خ لوبغاڑے دا خو بیائے ماڈلنگ شروع کو دیپیکا پاڈکون پا 2015 کال کے NDTV ٹی وی تا په یو مرکه کې وای دا په تیر وخت کې د سخت ډیپریشن یا ذهنی ناروغۍ نه تیر شو هر وخت په زړه خپو او نه با په هدا چې سبکری هغه وای دا هغه وخت و چې کله با د ځان سره خبرې کولې نو هیڅ جواب به ورته ازړه او ذهن نه ورکاو
I always had my mind to help me recover what do I do in a case like this where my mind itself is now my mind is not talking to me so now where do I go Now what do I do?
دیپیکا وای دا خبرې زکه هم کبي چې خلکو کې پوها پیدا کړي چې څنګه بعد د ذهني ناروغي یا ډیپریشن مقابله او علاج کوي دیپیکا وای هغه په مهنت یقین لري او په دې باور ده چې یوازې مهنت سره یو انسان پر مخ تللی شي داوا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان